السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دی دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي هم ساده هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه جمهوریت هم درکړو پاول خبرونه لګول آیازو
سلیمشه لمړی د خبرونو ساتکی د پاکستان وزیر اعظم بهرونو چارو سلاکار وای د زینو موضوعاتو لقبل د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي د تورخم پوری تړلو پر مسلې لقبل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی او اروپای ټولنې ترکیه ته خبرداري ورکړي ک خپل ژمنی پوره نکړي نو به بیل ویزه د ټولنې په هوادونو کې د ترکانو سفر کولو موافقه به ونه شي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په 13 میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړی سنټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف 14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالې د خکارندو یا کوي د ویل د دې لامل خی داوید امریکا د پاکستان اټمی پروګرام په اړه اندېخني وخودي چې اسلام آباد په کلک رد کړي عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل پریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بل خصوص د کانګرس مسلسلي غوښتنې هم رد کړي دي سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د روان میاشت په پیل کې د امریکا بارونو چارو وزارت ویلي و چې د کانګرس مخالفت لکول پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی د بارونو چارو وزارت وایي نفیس زګریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبرران ته ویل ټاکل شوی چې روان میاشت پنځمه سالور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته په پروتو خندونو بحث کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه مشران وای نه کال مخکې په کراچۍ کې د ورلشو پښتونو وژونکو تر نیولو په آرامه نکینی د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تورې ورس په نوم یاد کړه د 2001 کال د مې پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغوند شوي ول چې د تاو تاریخوالي پیخي پیل شوي چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول د شمالي بدرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای د بیکور شو خپل کلو ته د ستنولو بهیر لا غړندې کوي محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال لټویل په خوا دوی هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنولي خو اوس هڅه کوي د شمیر 400 کورونو ته لوړ کړي
مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې د مشه کم دا اوس سټیج 3 شروع کړې په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې او اوس موږ ته د هدایت راغلي دي چې دا کډې تاسو تیز کړئ 310 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي
شیرانی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د روان کال تر نومبر خپل سیمو ته ستنوي د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړی ده د فوج عام اړیکو دفتر ISPR تیر مازیګر په خبر شوی بیان کې ویلي دي کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلانو پر بس د حمله او د ټولنیزو چارو فعالی سبینی محمود وجنې په تورونو د مرګ سزاګانی اورولې وی تیر کال په مئی کې د شاګانو اسماعیلی فرقې پر بس په وسلوال برید کې سلویخ نه زیات کسان وژل شوی و بیان وی دي کسانو نمونه طاهر حسین منحاس سعد عزیز اسد الرحمن حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت تی ASP داوه کړی چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالی ډلې غړي ول د ننګرهار والی سلیم خان اکندوزی وایل کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تر تړلو پر مسلې ورسره خبري وکړي نو موږ تیر ورځ مشال لري ته ویل د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي
د ډیورنډ فرضي کرخي موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دوانو ملکونو په یو مشوره باندې باید وي. یو هیئت کابل نه راغی چې هغوی دا موضوع د زدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړي.
د کندوزی تر سرګندونو مخکې د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ وکړو چې د سې شنبې له مازیګر راهیسې د تورخم تړل شوې دروازې بیا پرانستلو هڅې دي وکړي. د پولي تړل کېدو له کبله دواړو خواو ته ګڼ خلک ایسار دي چې پکې ښځې، ماشومان، مشران او ناروغان شامل دي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېر ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریز وروستو لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کمی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلۍ ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلۍ کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا، نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو دا عمل چې کوم دی دا نور آسان کړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې ترکیې ته خبرداری ورکړې که خپلې ژمنې پوره نه کړي نو بې له ویزې د ټولنې په هیوادونو کې د ترکانو سفر کولو موافقه به ونشي. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاود یونکر تېره ورځ ویل د ویزې ختمولو لپاره د ترهګرۍ په اړه د ترکیې په قوانینو کې بدلون یو له څو شرطونو څخه دی چې باید پوره شي. ده وویل د دې شرطونو پوره کېدل مهم بولي. که داسې ونشي نو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ به دا موافقه عملي نشي. دا د مشال راډیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے 80 پیسے او په 1.09 روپے 40 پیسے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے 50 پیسے او په 1.50 روپے 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 45 پیسے اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 2 اتیا پیسے او په 19 روپے 1 اتیا پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 2 پنځوس پیسے او په 1 روپے 3 پنځوس پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 2.25 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پېښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 40 وي. بنو کې به 9 دېرش او 40 او کوټه کې به 2 دېرش او 48 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مو د رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان بهرنو چارو سلاکار وای پرستو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. پاکستان وای پر اتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې کیږي.
مئی میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو ففتھ یو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
دا تورخم دروازہ نن پسلو رم روز ہم دا تک را تک پوڑان دے تڑلے رتا دا معلومات ترکو. دا شمالی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ وائی دا کڑوالو ستنولو بہیر تیزوی
ہوا تو رزی کی بدا مکمل شی محمد خیل واپسی لدیز آباد و بویاوی.
دا جمہوریت پننن اخبرونہ کی مو پا ہے وادونو کی دا درغلے موضوع تا کتن کڑی.
لمشال
ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار وای ل یوې مودې راهیسې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوې دي. سرتاج عزیز تیر مازیګر سینیټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اف 14 الوتکو په خرڅلاو کې د رعایت نه ورکولو او د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د ویل پاکستان پر ځینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. د سیرت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. دوی ویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي. د سرتاج عزیز په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي. سینټ ته خپلې وینا کې سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي کانګرس دغه هېواد څېړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقاني وسله والې شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هېڅ کره ثبوت نه ورکوي. سرتاج عزیز په وینا چې دیرشم مې نه تر درېیم جون پورې په واشنگټن کې د دفاعي مشورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله اوچتوي. عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره بتکیدې او پاکستان د امریکای انتظامی نه د اف 16 الوتکو معاهده ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي. دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي. یاد دې وي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي. د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث په وخت سینیټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپله خارجه پالیسي کې د بدلون وکړی شي. دې لړ کې سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
سینیټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسي چې ده دا د ولس منتخبه پارلمنټ په کار ځای ته او مرکزي حکومت چې دی هغه خارجه په هر کار کې پاره چار کې وکړه بالخصوص په خارجه پالیسي کې دوی په کار دي چې پارلمنټ ته جواب دي نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ سے جواب دے دی نہ پارلیمنٹ سے کم خبر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ منی
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی. د سله وجې داسې ښکاري چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هوار شي.
پاکستان دی اپنی طرف سے
دی وایي پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکای لخوا مشکلات را روان دي. امریکای ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکای ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي. د سینټ غړو ته د سرتاج عزیز څخه وینا نه پس د سینټ چیرمن رضا ربانی د اف 16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلې او هدایت یې کړی چې مشترکه غونډه کې دی د دې جاج واخیستی شي. د اته اف 16 جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې 340 کروڑ ډالر امریکای حکومت لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالر پاکستان لخپل ورکول وو.
دا ورابیا اکرم خان د پاکستان بارنو چارو وزارت وی له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15 سلور اړخیزه غونډه وکړي. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به سلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور واړه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی وویل چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور واړو ملکونو مشترکه ذمېواري ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو 15 غونډه وشي او دوی سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي او که دا مخکې کېږي نو وبه شي خو سلور واړه ملکونه به دا 15 غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستی کېږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخیستی کېږي. یاد دې وي چې د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز 15 غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي سلور اړخیز 15 غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کېږي.
طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصہ کیو اگے بھی چنگوں نور پاکستان نے لاری خبریں نہ کہو کیونکہ افغانستان حکومت ہم دی رضا کی طالبان ہم رضا کی اور دا خبریں پیل سی دا دی کوشش مخکم نو اور حسن دے اور پائندہ کے بہم بھی خواہ امکانات چی دی اگر خو فیل ان چی دی یا مخکم ہم دا سے واضح یا دا سے خواہ امکانات نو نو اس پکتے شی چی دی اس دا زل سونا پر مختق کولی شی خودا یو دیر مشکل کار دے
افغان حکومت او افغان طالبان دا خبر اترو میں سرا وصول پارا دا پاکستان افغانستان امریکی او دا چین پا کابل کی دا سلورم غنڈ پا موقع دا خبر مخی تراغلی وچ دا مارچ پا وڑنبے انہی کی با پا اسلام باد کی افغان حکومت او طالبان ترمن سا وڑنبے غنڈ کی گی خود طالبان دا انکار نا پس سر او سا پور دا غنڈ لانه دا شوی
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاچی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. ورځ یو بل خبرته د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر لانجې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو څلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسېدلی دی، خو نن د دوی ترمنځ یوه بله ناسته هم امکان لري. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه هم بند دي او چې کوم مسافر په لواړګي کې دېره شوي دي هغوی واپس پېښور ته ستانه شوي دي. افغان چارواکو ویلی دی چې پاکستانی چارواکی دی دغه دروازه د انساني همدردی په بنیاد خلاصه کړي، خو بیا پاکستانی چارواکی وای تر هغې به نه خلاصوي چې په پوله ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازت نه وي ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکړه.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. دوی وایي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه دواړو خواوو چارواکو سره څلور وارې مذاکرات وکړل، خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون ماښام په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا بریګیډیر واجد پراچا، د ملیشیا ځواک کمانډنټ خیبر رائفلز کرنل طارق حفیظ او د افغانستان لاړخه جنرال فرید، لیفټیننټ کرنل نثار او د سنور چارواکي شامل وو. نن به دواړو خواوو چارواکو ترمنځ یو بل ناسته هم کیږي. په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، کاروبار پکې په ټپه ولاړ دی، ټول سرکاري دفترونه هم پکې بند دي، قومي ترانسپورټ اډه هم تړل شوې ده، او چې کوم مسافر افغانستان ته د تلو لپاره را په لوړګي کې دیر شوی وو هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. دغه خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې کسانو کې یو تن مسلم یار مشال ریډیو ته وویل:
تورخم بند دی، دا حکومت مونږ غور کوي، نه هغه حکومت ځمکه په وچه تخته پرته وي، لرګیو باندې پرته وي، بېګه شپه او دا سپوره روډي خروس مخامخ ده، په وچه ځمکه پرته دي، اوبه ورته رسېږي نه رسېږي، ټیکه رسېږي نه رسېږي، ورته غریبانان دي ټول.
یو بل تن نصیر احمد وویل:
کیسه ډېره خرابه ده، ماشومان دي، ټول بیماران دی، زنانه دی، اور جان مرګیال پراته دی، اور مشکلات ډیر زیات لاره بند ده، او مو غواړو چې لاره ته کولاو کې مو پری دی.
افغان چارواکی وایي چې پاکستانی چارواکی دی اوس د انساني همدردی په بنیاد د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړی، او د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په موضوع به ورسره ورستو خبرې اترې وکړو. خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکی وایي چې کله ورته افغان چارواکی په دې پوله باندې د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه ورکړي، نو د هغې نه پس به د تورخم دروازه خلاصوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وای تر هغه به پارام نه کینی چې د 2001 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شو پښتنو وژون کې نوی نیول شوی. دغه مشرانو تیر شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړ. د تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویل نه کاله مخکې د وژل شو خواوشا 500 کسانو کورنو ته انصاف نه ورکول لاغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران رپورټ لري.
ویناوالو ویل چې دولسم مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یوه توره ورځ ده. په لبه د مرغلا هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر څو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه. سوپر چې دې خبر ده ستاسو په دې کې سیاسي مسلحتونه د خلکو سیاسي مسلحتونه د پی ڈی ایم د ډکلریشن شپږی کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ده. خلک رااله دلته ورته په حکومت کې شامل حکمرانه کې ورسره شامل او په ډېر کم قیمت شامل دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وایي چې د دولسم مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلېدی. دا ریاست که په پښتون ځان مني، په پنجابي ځان مني، په سندي او په بلوچ ځان مني، نو دا مجرمان به خامخا نیسي، کفر کردار ته به رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک چې څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې موقع بېلابېلې پوسټرې هم لګېدلې وې چې په دولسم مئی متاثره خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورټ دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نهه کاله وړاندې په دولسم مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکۍ نه لرې کړی شوي چیف جسټس افتخار چودھری د هرکلی لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو وکیلانو او مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمهوار نه دي په ګوته کړی شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې زر تر زره بې کوره شوي خلک خپلو کلو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسه کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د مش کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې دا کم لند سید آباد کلی دی. اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر زر به رسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړی دي. دینه پس اوریدونکي دي والدې هغه ته تاسو خپدلې شي چې نږدې ورځو کې نور کوم سیمو خلک به واپس ځي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمن سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل ورسی لدیز آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو له اسیدګي او جرنمی ځخه خلک راځتلی وو. دوی ان شاء الله واپسی به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلی دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلی وو. نو دا دوه کلي به انشاءالله دو ایریا اوس کلیر شوه. دې ورسی به لبوی ځخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کواټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل چې خلک به کوره شوي دي د دې ځاینه به کوره شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
جرنمی او دا سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. له هغې بعد کوم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شه.
دا چې کوم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کوم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسیږي د دې ځخه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره سره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوزي هغه سیمو کې کم داسې بنیادی سہولتونه دي چې هغه خراب شوي وي د ضربې عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغه باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مو په خپل پولیټیکل ادا موږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به حال په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه او هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات چې کم دی هغه موږ ورکړل د آرمی په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به موږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال موږ واپس ولیږو کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
دا شمالی وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پوهان وایي وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګانډې لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي د پر حکومتونو نا حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دي جدي ونیسي او داسې لارې دې ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نشي اسرار عالم مومن پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړي
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنلزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکې دغه څوک چې دا انټرنیټ چلی دا دغې په لاس کې چلوي دا پالیسي څنګه جوړوي آیا یو سړی اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پراسس نه کېږي چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کومې معلومات هغې اول ترلاسه کړي بیا یې اجازت ورکړي کنه که دغه شان اجازت وي چې هر یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي هغه فیسبوک اکاؤنټ هم جوړولی شي یا ټویټر هم کړي شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه دغه جوړ کړي نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړي ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تعقیب کی او کدا خلک وي اقلن ک د هغوی پرویسی ساتي نو باید بلاک کی هغه سرټونه ورته بند کی چې کارونه شي
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او که
تر څو پوری هغه سیاست چې ده کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې ده کنه هغه ته بدلم کې یعنی زب ماده لیدلې دي ډیر خلک داسې دي او ډیر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو کې دا سوال نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر شي زما په خیال دا شان چې دي کنه دا به دومره مؤثر نه وي
رازق فهم دی ته وی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي ته د په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سختدریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سختدریزۍ سوچ ته لار جوړوي
دا و اسرار العالم مومند تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه وشو لن خبرونه لا ګل ایاز اورو
د پاکستان د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نو ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی د بارونو چارو وزارت وایي نفیس ذکر تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبرلن تو ویل ټاکل شوی روانه میاشت 15 مسلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر اخندونو بحث کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسین څنګه مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وړشو پښتنو وژونکو تر نیولو وا په آرام نه کینی د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تور ورځ په نوم یاد کړه د شمالي بلوچستان منستيال پولیټیکل ایجنټ وای د بیکوره شو خلکو خپل کلو ته د ستنولو بهید لا ګلندې کوي محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال لړی ته ویل په خوا هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنولي خو وس هڅه کوي داشمیر 400 کورونو ته لوړ کړي د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف د 15 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړی دا د فوج عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماخام په خبرشوي بیان کې ویلي د کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالی سبینی محمود د وجنی پتورونو د مرګ سزاګانی اورولې وي د ننګرهار وادي سلیم خان کندوزی وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تړلو پر مسلې ورسره خبري وکړي نوموړي 13 ورځ مشال لړی ته وی د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي او د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولیا سر ته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پرې خودي ځینو د خپل غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو خو پاکستان کې یو میاشتې ردو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي د سلوجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شو نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي ادارې لیکي اوس وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د په شکل بارانونو ته شاخ خوا 2 میاشتې پاتې دي خو 400 او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سلور کسان مړ شوي دي ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پریږدي ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه نو د هغه تباکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی؟ ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د فراخولو گنجایش شته، په دې د کار شروع کولو ضرورت دی، او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي، او د ولس په وخت امداد او تحفظ دې هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پانما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوست کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه ابروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم څو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا چې تاسو ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ایرانی چارواکي وایي سخ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته د حج لپاره نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنس ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړې خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په شان په انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام او بیا پر ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شولې. فرشته جلازی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشته د ایراني وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تېر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو، په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوې. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د یهودانو ټول وژنې یا د هولوکاست تاریخي میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړو شوو کارتونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارتونونو له ننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګ رپورت مهمې برخې تاسو ته وروي.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مې میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک ندی خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا شپږ زره یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 3 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطنزیمونکو په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا رويټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د مرستندویا ادارو کارکونکو ستونزې سیړلې دي. وايي د کار پر وخت د ادارو کارکونکو تختول ته ټوله لوی مسله ده. ایجنسی وايي د مرستندویا کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنسی د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمېدی شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د مرستندویا ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنسی کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنسی یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپه وسلوالو تختولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پېښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویا ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. ایجنسی کې د 1999 کال نه را په دیخوا 2014 کال د مرستندویا کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1460 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویا کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. له 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویا کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس وخت شوې دی. د هفته وارې خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم رستو څرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څنګه ارزول کېدی شي، او دا چې آیا افغان حکومت د درغلۍ پر وړاندې اقدامات اخیستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې غربي رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زختې درغلۍ ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړه. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په غبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته یې وړي دي.
د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا پاړه رسمي دریض نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برطانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي، ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولی شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغسې خبرې د دې په ځای چې یو تفاهم رامنځته کړي، ستونزه حل کړي، دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خاصو ته داسې ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. فساد زیات دی، ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او برطانیه او نور متحدین یې ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوئ او زمینه تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرتی خبر ہے تو یہ عنوان ہے کہ دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لفظي مشاجره به د دې سبب کېدا چې لوی پرمختي ونمني او بیا اصلاحات برخه کې تر نه شي. د نایجیریا مشر هم برتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ رسنۍ کړې. یعنې برتانیې داسې یو نظر د افغانستان د قوم کېدی شي چې که سړی ووایي زمون که ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس برتانیه کې اوسېږي او د دوی شتمنیو امکانات ټولې اېستل شوي په هماغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې مېلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او دغه لویه تېروتنه یې وکړه.
له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلي کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برطانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقات او په نتیجه کې بیا هغه فاسد هېوادونه او لږ فاسد هېوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې داسې چې موږ پخوانه خصوي یا کوشش کوو دا کوو هغه کوو. خو د کامرون خبره چې ده د سیاسي نظره دلته ځکه جدي نیول کېږي، د افغانستان خلکو لخوا، روشنفکران لخوا، په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران پخوانه چې برطانیه په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکېل هېواد و په دا مسایلو کې. دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیان و یا همدغه هېوادونو مهم کسان و چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بالخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړې او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې. نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغسې پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک خو هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به هم همدغسې یو چورپې جوړ کړي او هغلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې. یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژه پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. دا د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې یو دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
مگر بہ خبر خبر اور ادارہ تحقیق برطانیہ خبر
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیر وطنی یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او کڅنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شر مسله ده چې دفتن ډیر ژر باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس لاوس په لندن کې ده، باید عکس العمل وښيي. دا یو. او بل ډول په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لږه جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې نه پوهېږي مطمئن اوسئ چې دا د باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني نو د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر. باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې لږ سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډیره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنکړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد بیخي زیات ده. سمه د مخ کې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سوی دي. د حکومت له خزانې نه خود دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي، په دې عکس العملونو باندې چې دا زمونږ خلک ښیي چې مثلا دا مونږ ته نه وایي. مونږ باید خپل ځان سم کړو. واقعا که مونږ غواړو چې دغه سی خبرونه، دغه سی کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کولای موږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي اوسنۍ حکومت رښتیا سمه سیاسي اراده لري او سګنۍ کال د فساد ضد مبارزې کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودلیدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې په اوس لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کوي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غنی نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري. خپل اتا په ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري د فساد په اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم بیا د افغانستان د حکومت په اړه چې تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته بخي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته سوی ده په تېر یو کال کې یا د عقل په دغه وروستیو کې یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده نو کله چې منابع کمي او دلته درغلګر لا هم هغه دوام ورکوي نو د خلکو حوصلې او خلکو ژوند تنګیږي نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده داسې دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې د یو شرم وګڼل شي همدغه چې اوس عاد اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عاد اقل خی د سې چې مونږه د فساد وړاندې تعهد لرو
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډیره زیاته درغلي ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري خو په هاند هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو یو ډیپلوماټیک تیروتنه و بل لوري ته په هاند وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی په هاند وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلي پارس غم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې نه قانون عمل مخنیوي هڅې وشي دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا